په افغانستان کې د سهار 3 بجې شوې د برخه کې د ازادي رادیو د درسي ساعت د ځانګړو خبرونو یو نوې خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د پکتیا یو شمېر مشرانو له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. حامد کرزي پرون یکشنبه په خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی او له خپل اړخه هم پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د نجونو بند ښوونځي پرانیزي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر خپلو ځواکونو غږ کړی چې له بندیانو سره د خبره شرعي چلند وکړي او ناروا سزاوې ورنه کړي. د طالبانو د اعلامیې له مخې اخونزاده دغه څرګندونې پرون د دفاع وزارت د استخباراتو معینیت او د قول اردوګانو د مسؤلانو غونډې ته په وینا کې کړې دي. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت نوي ګمارل شوي ولی ملا محمد عیسی اخوند د ولی په توګه دنده هم پیل کړه. نوموړی د شیخ ندا محمد ندیم پر ځای چې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په توګه په کار پیل کړی دی د کابل د نوي والی په توګه ټاکل شوی دی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل امریکایي سیال لوید آسټون سره تلیفوني خبرې کړې دي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د موسکو لخوا پر اوکراین د جګړې احتمالي شدت ته اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. او په استرالیا کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د بنگلاديش او د هالند ترمنځ ده چې د افغانستان په وخت 8:30 بجې پیلېدونکې ده. دویمه لوبه غرمه مهال د جنوبي افریقا او زیمبابوې ترمنځ کیږي. افغانستان به د چهارشنبه پر ورځ د دې جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. له ازادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري: متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنی د خپل اجزاوی د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنگونه ونه لري. دوه یا درې رنگونه ونه لري دا چې شوای متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري دا د سیروم یا د نپاکټ دی. په دې کې سوډیم کلورایډ ان ای سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده. خو په پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه یې سپینه پکښې پرته وي، ولې هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوې دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بوره واچو هغه پکښې ورک سي. نو دا چې ورک سول دا دوه مواد سره یوځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوې په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنگونه ولري. په تیر درس کې موبایل دوه یا درې رنگونه ونه لري، دلته چې شوای دوه یا درې رنگونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتی غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا چیش دي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز برلیدلی دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري ار دانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي، او خپل مخلوط چې شو ګډوډی، یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي، چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کېږي. دا بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټمیټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چیز دي غیر متجانس، چاکلیټ چیپ، کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست، سلاد، سینډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. معنی هر شی جلا جلا کښې معلومیږي. دلته چاکلیټ یو ډول دي، یو رنګ لري. ټومیټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول. مگر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی چې دي جلا معلومیږي، دغه ترکاري جات جلا معلومیږي، دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټوله پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت او د حلیدلو وړتیا یې معنی ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګو سره یو ځای سي چې ځین جوړیږي، مالګینې اوبه، مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول یې چش راووتي، خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي. دا ته چش وایي؟ محلول وایي. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یوځای سي، یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژندئ، د هغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو، حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنې بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حلوونکي حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه، هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح، یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم، هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم، څلورمه کچوغه که زه ور واچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي، د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه دروي اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام لروي اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه 100 ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکښې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په 100 ګرامه کې 16 ګرامه. د مالګې انحلالیت په 100 ګرامه کې 16 ګرامه دی. معنی 100 ګرامه اوبو ته که زه 16 ګرامه مالګه ور واچوم، حلېږي. خو که چیرې 8-10 ګرامه ور واچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي، حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د 100 ګرام لرو اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په 100 ګرامه کې 1 ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلیدلو وړ مواد که په 100 گرامه کې د 0.1 تر 0.9 گرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد، معنا هغه مواد چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلیدلو مواد که په 100 گرامه اوبو کې د 0.1 گرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلیدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ، ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلیدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه 100 گرام اوبو ته 1 گرام نه چې 100 گرامه 1.5 گرامه هم روهچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلیدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلیدلو وړ مواد نه دي.
هو کې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا وار دی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوان یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایخ درس دی. د کتلې د پایخ په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 گرامه 100 گرامه سر یې بند شوی دی، هیڅ د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي تللي، په اخر کې بیرته 100 گرامه په لاس راغلي دي 100 گرامه. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل له مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کیږي؟ سکاره دې اور راچو، کله چې اور واچوي سکاره سوزي سوزي سوزي، اخر اخر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې 100 گرامه وه، ایره به یې هم 100 گرامه وي، و په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي. که چیرې شاوخوا بند نه وي، هغه دودان چې وزي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی، نو هغونه وزن یې بیا کمېدو امکان شته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپله چیشته وایي؟ بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړه طرف، که دوری لس وه دوری هم باید لس، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې 15 وه د معادلې په دا خوا کې هم باید 15 وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګوري، کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی، هایدروجن 4 دی، هایدروجن دلته هم 4 دی، او اکسیجن دلته 4 دی، اکسیجن دلته هم 4 دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولی شو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو، بیا کولی شو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي، هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن ورسته توازن کړي د هغه ورسته کچیر آزاد عناصر و آزاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو یو جلا وایو راتلونکي مثالو کې مو ان شاء الله سر په خلاصیږي دا یو معادله ده دغه توازن کوو سی اته ایچ اتلس جمع او ٹو کاربن ڈائی اکسائڈ یا سی او ٹو پلس رکھی او ایچ ٹو او پلس رکھی اول اول مش شیشی ولی مغلق مرکبات داغ نظر و دانور مرکبات تا یو سا مغلق یا سخت دی دل تا کاربن اتا دی دل تا کاربن یو دی یو مرکب که زریب ندر لو دی زریب هر وقت یو دی نو فی الحال داغ زای یو دی کاربن اتا دی او کاربن یو دی نو چیش کوو اتا دانی کاربن اور زربو دا بغل کی اتا لیکو سی اتسول او داغ سی هم اتسول دا هغه ورسته بیا ایچ اتلس او دوا او ایچ دوا او ایچ اتلس او او دوا موږ ویلو چې هایدروجن او اکسیجن په پای کې اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نسته هایدروجن او اکسیجن پاتسول اول هایدروجن توازن کوولی موږ یو بل قانون هم ویلو چې آزاد عناصر په پای کې توازن کوي په الحال آزاد دی دای په مرکب کې دی هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن آزاد دی نو آزاد عناصر په پای کې توازن کوو هایدروجن مخ کې توازن کوو دلته اتلس دانی دي دلته سو دانی دي دوا دانی دي دا یو دانه نه بور ضرب کم نه ضرب دوا سو کیږي اتلس دلته هم اتلس ول دلته هم اتلس ول هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو بیا سیرازو سی ات اچ اتلس دلته سی ات او اچ اتلس پرس ول شش پات سو اکسیجن پات سو اکسیجن دلته دوا دانی دي کچیر د تیسا ونو کو دا غزای اکسیجن دوا دانی دي دلته اکسیجن سو دانی دي اته دوا شپارس اته دوا شپارس جمع دلته سو دانی دي نه دانی دي شپارس دلته دي نه دانی دلته دي زکه دا نه هم په هایدروجن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي دا اته هم په کاربن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي نو اته دوا شپارس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی نه شپارس جمع نه پنځه ویشت کېږي نو دې خواته پنځه ویشت دي دې خواته هم باید پنځه ویشت دي خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ورضربو پنځه ویشت پر دوه څو کېږي دیارلس نیم کېږي دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځه ویشت کېږي نو چې دا خوا پنځه ویشت وله سی اته ایچ اتلس پنځه ویشت پر دوه او ټو اته سی او ټو جمع نه ایچ ټو او دا ټوله دغه معادله بالا توازن شو او دا چې بیا د کسری عدد موږ ایسته کړو ټوله معادله په څو کې ضرب په دوه کې ضرب دوه په دې کې ضرب کړه دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي دوه او دوه به سره ولاړ شي پنځه ویشت به پاتې شي دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به شي او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به شي نو دا و د معادلې توازن یو بل مثال به هم پر حل کړو Na2O plus H2O NaOH پلاس رکی یا سوډیم هایدروکسایډ پلاس رکی موږ ویلی وه که چیر مرکب ضریب نه درلودي ضریب یې یو دی دلته سوډیم دوه دانې دي دلته سوډیم یو دانه دي اول اول دلته دوه ورضربو دا وګوري دوه ورضرب کړي دوه دلته ورضربو دا چې مو ورضرب کړل د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن اکسیجن دلته یو دانه دی دلته هم یو دانه دی دلته یو دانه دی دا خواته دوه اکسیجن اسول دا خواته یو اکسیجن اسول هایدروجن دلته دوه دانې دي دلته یو دانه دی یو دوه به دلته ورضرب کړو مخکې خو ما هغه دوه ورضرب کړي وه دوه په ایچ کې دوه ایچ نو هایدروجن هم دوه دانې اسول دوه مخکې سوډیم ته ورضرب کړي وه دا هغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي د هایدروجن دپاره هم دي دوه دانې ایچ اسول او بل اکسیجن پات سو دوا اکسیجن دلته دی یو او او یو او دواړه چې سره جمع کې دوا او یا اکسیجن ځین جوړی نو اکسیجن د پاره هیڅ ضرب نه کو فقط هغه دوا چې مودل تور ضرب کړي و هغه اکسیجن ته هم ضربیږي هایدروجن ته هم ضربیږي سوډیم ته هم ضربیږي دوا سوډیم اسول دوا اکسیجن اسول دوا هایدروجن اسول دوا سوډیم اسول دوا اکسیجن اسول یو دغه دی یو دغه دی او دوه هایدروجن اسول دا سایز کورنی کار دی که چیر ستا سر بخلا سوی وی داغ دزان سر حل کی او یو کانون داغ بل دلتا درتول دی چی نیور مانا هیس کلا سبسکریپت داغ لندنی زایی نا چې دا هر عنصر تر کول سیوی یا مرکب تر کول سیوی په دغه غر سره کار نه لرو، هیڅ نه سو بدلولی، یوازې ذریبونه بدلولی شو. دلته هر شی ورته لیکلی شو د توازن په وخت کې، مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نه سو درلودلی.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره سی دولس ایچ دوویشت او یولس ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو سی دولس قوس ایچ دو او قوس یولس. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ سی او دو جمع شپږ ایچ دو او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه، او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه، چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دوه او جمع د حرارت یا د تودوخه انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل سوي دي: یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نه سي بدلېدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدرتونه دي چې په ساده کاربوهایدرتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدرتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم، څو قیمته قندونه دي هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي، د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي، یعنی سی دولس ایچ دوویشت او یولس جمع ایچ دو او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې ګلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د زیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلېدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فرمول یې دی سی دولس ایچ دوویشت او یولس چې مالټوز، لکټوز او سکروز دي. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د غنیو اوبا د فشار په واسطه استلکیږي او د ځانګړي عملیه پر اساس بوره اورڅخه لاسترازي. د بوره استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسترولو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سی دولس ایچ دوه ویشت او یوولس چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې فرکټوز دی. لاکټوز څه ته وایي؟ لاکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لاکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دولس ایچ دوه ویشت او یوولس چې لاکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونو ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Let me tell you.